द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ಸ್ಟಡಿಮ ಶೇಕತುನ್ಕು ಔ ಔರಿದುನ್ಕು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ಗುಲ್ರಜ್ದಾ ಕಾಲ್ದೆ ದ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಮ್ ಔ ದ ಅಪ್ರೇಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ದೆ ಅತ್ಲಸಮ ಅನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದೇ ವಕ್ತ ಮಾಸುತನ್ ನಹನಿ ಲಸ್ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಾಸುತನ್ ನಹನಿ ಮೇ ಔದಲ್ತಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗರ್ಮೆ ಯವ ಬಜ ಶೆವೆದ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ಪದಿಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನೆ ಕೆ ಜ ಅನಿಲ ಖಾಲಿದ್
ಔ ಜ ಅರ್ಬಾಬ್ ಮೆಹಮೂದ್
تاسوتا هر کلی وایو اول راندیکو د نن ورځی مهم خبرونو سر ټکی
د ملګرو ملتونو د ادارې کډوالو ادارې چارواکو پاکستان کې د اجازت نامو باوجود د افغان کډوالو په نیولو اندېښنې خودلې بلخوا ملګری ملتونه وای پاکستان او افغانستان د کډوالو ستونزې حل کولو لپاره یو لوزنامه کړی دا
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا وائی د قبائلی سیمو سیاسی حیثیت فیصلے لپارا جڑ شوی کمیشن خپل کار مکمل کھڑے دے او دے هم پخپل د ایف سی آر ختمولو په حق کې دے او د پاکستان په سینیٹ کې نن غوښتنه شوې ده د امریکا نه پاکستان ته ورکړې شوې پیسو کې قبائلی سیمو ته د خپل برخه ورکړې شي
او د بنگلادیش په هیواد کې د د داعش وجود رد کړی داعش د دې وړاندې ویلی وو چې بنگلادیش نه به د هند او بیا د میانمار پر ضد جهاد شروع کوي ګرانو اوریدونکو موږ سره د ډیوه ریډیو په دې خپرونه کې سوات کې په لومړي ځل باندې خارجي سیلګرو ته اجازت ورکړې شوې ده خارجي سیلګری سوات ته راغلي دي دغه ویډیو رپورټ هم لرو او بلوچستان کې د سپرلی تہوار کیږي میله کیږي په دې حق لا هم ډیوه ریډیو په دې خپرونه کې ویډیو رپورټونه لرو ډیوه ریډیو سره اوسه
منو اوریدونکو او کتونکو د نننه خبرونه اولنی رپورت تاسو سره شریکو د پاکستان صوبه پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگڑا ویلی دی په قبایلی سیمو کې د ایف سی آر قانون خاتمه لپاره سفارشات بعد د وفاقي حکومت لخوا جوړی کمیټې چیرمن ستاج عزیز ته لیکل شي چې وروسته بعد د پاکستان وزیر اعظم تړوند کیږي په دغه حق له باندې د ډیو ریډیو خبريال عرفان الله جان نوموړي سره خبرې کړې دي
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر اقبال ظفر جگڑا نن د قبائلی سیمې باجوړ ایجنسی دوره کړې ده گورنر چې کله باجوړ ایجنسی ته راورسېدو نو په هلی پیډ باندې ولاړ قبائلی مشران او د قومي اسمبلی غړو د دوی تود هرکلی وکړو گورنر په سیول کارونې کې جوړ په یادګارې شهدا حاضری ورکړه او د شهداو په یادګارې د ګلونو ګلدستې هم کېښودې او دغه مهال په سیول کارونی جرګهال کې یولیو جرګه هم وشوه چې پکې په سلګونو قبایلی مشرانو ګډون وکړو په جرګه کې د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان گورنر د سیمې د مشکلاتو نه خبر کړو او جرګې ته د وینا په مهال صدا سی ویل
تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کی محبت اور علم دوستی کا ثبوت ہے باجوڑ میں اسٹوڈنٹس انرولمنٹ کی شرح دیگر قبائل و علاقوں کی نسبت سب سے زیادہ ہے سال 2015-16 میں ہماری انرولمنٹ 1,62,896 ہے جبکہ ہم سال آپ کی ویژن کے مطابق ٹارگٹ کو 20,000 بڑھانا ہے
دا باجوڑ ایجنسی سینیٹر ہدایت اللہ خان گورنر تا دا اولس مشکلات صدا رنگ بیان کرل
کرم ایجنسی کے بارڈر کلاو دے خلق دا افغانستان سر تجارت کی خیبر کی کلاو دے خلق دا افغانستان سر تجارت کی زما پدی ملک کے خنور سے نشتا دل تا بنور سکی خدا کا تجارت دے نزدے دے ردی زینا فاتا سامان اولل چھ دا ندی فاتا راولل چھ کسٹم والا بناس دی خپل کسٹم باور کئی خپل روزگار با کئی زما مطالبہ دا چھ راخی پاس او ناو پاس کم تا چھلوڈونا آل ریڈی رسید دی دی
ارګیتا د وینا په محل د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر اقبال ظفر جگڑا اول چې د ټولو قبایلی سیمو کډوال با دراروانه میاشتې د مئی په اخیره کې کورونو ته ستانه شي او حکومت لګیا دی د قبایلی سیمو د اولس مشکلات حل کولو لپاره کوټلی ګامونه اخلي چې ارګیتا اول
ان شاء الله دا واپس یو پتا ته به معلومه وي چې تقریبا ان شاء الله د دې مئی په زیاد نه زیاد د مې اخر پرې به موږ ټول قبایل چې کم را به پورا شو او راولو اټول مو واپس تقریبا وای لږ نه دي تقریبا شلکا کسان چې دی هغه واپس کولو علاقو تلار شي نو دا تاسو ته مبارکي
گورنر پسیبل کارونی کی د باجوړ د سیاسي اتحاد مشرانو تجارتی اصلاحی کمیټي او نورو وقتونو سره هم بیلابیل ملاقاتونه وکړو او دغه مشکلات هم واورید. گورنر په خبرو کې د ایجنسی هډ کوارټر اسپیټال خار ته هم وراله او د مریضانو د حال معلومولو سره سره د دوی مشکلات هم واورید. ارپان الله جان، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زده.
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گرانوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. کم خلک چې ډیش انټینا لري نو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا خبرونه په ټی وی کتلی هم شي، او کم خلک چې ډیش انټینا نه لري نو هغه په رادیو باندې د ډیو رادیو څنګه چې د معمول خبرونه دي هغه او خبرونه دي تاسو اوریدئ شئ، په ډیو رادیو باندې هم تاسو دا اوریدئ شئ. او اوس پراشو یو بل رپورټ ته، کم چې د پاکستان قبایلی سیمو او پښتونخوا کې چې د قبایلی سیمو سره سیلمه پرته صوبه ده د پاکستان، تکه هم د امنیت لپاره فرنٹیر کانسټیبلری یا چې اف سی ورته ویل کیږي په دویتا وسله او د تربیه ورکول چې په دې سیمو کې د امنیت ګامونه پورته کړي او دوی د ترهګرو د حملو مخنیوي وکړي. په دې حق لباندې په د پاکستان په سنټ کې خبرې اترې شوې دي او غوښتنه شوې ده چې اف سی ته د تربیه ورکړي او دوی ته د نور وسله هم ورکړي شي چې دوی د ترهګرو د مخنیوي لپاره ول سره اوګه په اوګه ودرېږي او ترهګرو مخه ونیسي. سنټ کې څه خبرې شوې دي؟ د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال الیاس خان په تیر خبرونه کې د ډیو رادیو زموږ همکار نوشیروان کلندر سره کړې وې، دغه تفصیل یې شریک کړی و. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
نن چونکی پرایویټ ممبرز دي نو د مختلف چکم سنټ غړي دي، د هغوی لخوا خپل چکم مختلف بیلونه دي یا دغه رنګ چکم تحریک دي یا دغه رنګ قراردادونه دي هغه وړاندې کړی شوي دي، او تر دې دمه چې کوم موشنز یا تحریک وړاندې کړی شوي دي نو په هغه کې د فرنټیر کانسټیبلری په حواله سره د شای سعید چې کوم موشن او هغه وړاندې کړی شوی دی چې په هغه کې د دواړو اړخو چې کوم سینیټران دي، که حکومتي ګوند والا دي او که مخالف ګوندونو والا دي، نو هغوی د فرنټیر کانسټیبلری کوم چې بیسیکلی دا د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د پاره جوړ کړی شوی و، او دغه تل د امن او امان په پوله باندې برقرار ساتلو د پاره د دوی بنیادی زموارد خو هغوی ته هغه رنګ سہولیات نه دي حاصل، نه د ترخاګانو په مد کې، نه نور چې کوم دوی ته د استوګنې سہولیات وي یا د دوی چې کوم یونیفارم وي یا د بهترین تربیه یا اصلاح. نو په دغه اړه باندې شای سعید دا مسله راوچت کړې وه چې دا د نورو چې کوم قواوی دي دا غي برابر راوسته شي، ولې چې د دوی زیاتره قربانیان هم دا خلک ورکوي، په دې کې زیاتره چې کوم دي هغه پښتانه، په دې کې برتي دي د مختلف قبیلو د پاټا سره تعلق لرونکي خلک دي، او زیاتره د امن امان وځ خطولو کې د دې خلکو د غټه قرباني ده هغه په بارډر ایریاز کې، او کنن سبا دغه قواوی مونږه ټټل ایریا ته بندوبستی علاقوں تر اس کی دی نو دغل تک هم کو اسلام آباد دے کہ کراچی دے کہ نور علاقوں کی منگا پر دے تری بلوچستان کی دی ډیر مهم رول دے خو هغه رنگ د دې ته هغه مرات نشته چې تم نور قوا ته لکه پوسټ دی یا ایون د پولیس نه د دې خلکو تنخواګانې کمې دي، او ضرورت دې خبرې دي چې دا دې د دې خلکو برابر راوستې شي، بلکې د دې نه زیاتې تنخواګانې دې ته ورکړل شي. په دې باندې د مختلف سنټرانو ویناوا چې تقریبا د دوی چې کوم شمیره ده د فرنټیر کانسټیبلری هغه ډیر زره ده، او دوی سره هغه رنګ چې کوم د ماډرن دور جدید چې کوم اصلي دي هغه دوی سره نشته ده، د غرنګ نور دوی د استوګ نه چې په خاص کر دلته په اسلام آباد کې دوی په مختلف ځایونو کې ډیوټیانه تر سره کوي، د استوګ نه بندوبست دی نه وی، په ټینټونو تامبوانو کې دوی ژوند تیروي. نو په دغه هړه باندې د دوی دا مطالبه وه چې کوم د دوی تنخواګانې د نړیوال شي د دې نور سہولیات هم ورکړل شي، او دغه رنګ د سېنېټر فرات الله بابر دغه وینا وه چې کوم سل میلیونه ډالره اسیسټنس یا مرسته به امریکایي کانګرس د فاټا د امنیت پردې ساتلو یا قبایلی سیمه پرمختیا د لپاره منځوري ورکړې ده. نو ضرورت خبرې د دې خبرې ده چې دې کې یو غټ پورشن چې کوم دی نو دا د ایف سی یا د فرنټیر کانسټبلری مخوران د څو د لپاره یا د دوی ګریډیشن باندې خرج پرې شي.
ډیره مننه الیاس خان تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه مهربان.
د پاکستان سینټ کم ترقی یافته سیمو لپاره جوړې قائمه کمیټه غوښتنه کړې ده. حکومت د فاټا قبایلی سیمو بیا ودانای او پرمختګ لپاره د لوی اقتصادي پیکج اعلانو کی. ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د سینټ د کمیټه مشر عثمان کاکړ وایي حکومت له پکار د چې د قدرتي زیرمو نه ډکو قبایلی سیمو لپاره نوي سنتونه جوړ کی چې دغلته دغه زیرمې پیدا او پکار راولي. په دغه حق لباندې کتونکو نور تفصیلات سره د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې درکوي.
د پښتون کام پرسته ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د ګل پورز اسلام آباد کې د سېنېټ د رستوپات علاقو په اړه جوړ قائمه کمیټه غونډه وشوه چې پکې د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکو سېنېټرانو هم ګډون درلودو. په دې موقعه د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت چارواکو غونډې ته د قبایلي علاقو د مجموعي صورتحال ترڅنګ د بې کوره شوي خلکو د واپسې او د قبایلي علاقو د تعلیمي صورتحال په اړه بریفینګ ورکړې دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله قبایلي علاقې د تباهۍ د صورتحال سره مخ دي او نن د دوی کمیټې د مرکزي حکومت نه د قبایلي علاقو لپاره د زر ارب روپیو خصوصي پیکج جاری کولو مطالبه کړې ده.
د کمیټې سی پاټا د لپاره د یو مارشل پلان تیار مرکزي حکومت 1000 ارب روپیو د پیکج ور پاټا وګوره د شرګردي کې تر ټولو لوی تاوان د پاټا وشو. زرګونه انسانان مرستو شهیدان شو بیکور سو ایڈیفی سو سندل اسلاک انسانان و دا فاشتا تور ماشیز ون سری دا پتا پوده ده که تعلیمو که علاجو که روزگارو که رودنو که بجلیو که دا تشلوبو که زمینداریو که زنگلونو او که مالداریو دا طول تباسو.
سینیٹر کاکړ اویل چې د پاکستان قبایلی علاقو کې د تیلو او د ګیس په شمول 19 قسمه مادنیات شتون لري او د دوی کمیټې د حکومت نه دغه مادنیاتو سره تړلې سنتونه په فاټا کې د پرانستلو او په دې مادنیاتو باندې د فاټا د ولس ملکیت تسلیمولو غوښتنه کړې ده. سینیٹر کاکړ زیاته کړه چې قبایلی علاقو کې په لوی کچه د تعلیمي ادارو را نړیدو له کبله قبایلی طالب علمان د علم په میدان کې هم ډیر وروسته پاتې شوي دي.
پاټا کې د مرک په ټول میډیکل کالجز کې انجینیرینګ یونیورسيټیان کې زری کالجونې کې پولیټیکنیکس کې او یونیورسيټي کې دوی د مفت تعلیم ور او د پاټا څخه کوم کوټه ده یونیورسيټیز کې میډیکل کالجز کې او ټیکنیکل ادارو کې دا د یو په دوه کې زیات دي او ورسره د خارج کې کوم سکالرشپ دی چې څه له خوازه دا د پاټا ته فسي څوک دوی اقداري دا ور.
سرګند دی وی چې د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت تازه شمیرې خای چې په ملک کې د تعلیم نه محروم ماشومان په تناسب سره قبایلی علاقې په دویم نمبر راځي او د قبایلی علاقو 80% ماشومان د تعلیم نه محروم دي. سېنېټر کاکړ زیاتوي چې د دوی کمیټې د بې کوره شوي خلکو د بیا ستنېدو ترڅنګ د حکومت نه دغه متاثرینو ته رسیدلې نقصانات پوره کولو لپاره برابر امدادي پیکج ورکولو مطالبه هم کړې ده.
یو لک 7000 روپے ورکی او سم مکمل تباسوی کور فار چلور لک ورکی پدې خو د کور پلسترم نشي کېدلای ا دې وی چونم نشي کېدلای نو د کورونه ستا سره په یو کور فی باندې جوړ سی و دي د عام کورونه سي دي د پښتانه غا د فاټا غا لش لک شو یو کورم کم نه دي جوړ سوی نو مانا څه چا څومره تاوان سوی دغه ورکی دا مر سپارش وکړو بیا خاص کر میران شاه سر پر سر کې ونړولې بازار او میرالی ونړونه د دکاندارانو تدني لسره ز خپل شو دکانونه ور جوړ کی.
نو موړی ویل چې د دوی په مطالباتو کې د امریکای له خوا تر هغه ری د مخنیوي په سر پاکستان ته ورکړل شوی 43 ارب ډالرو کې فاټا ته د خپل یسي برخه ورکول مطالبه هم شامل ده. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ګرانو ریدونکو، اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر په پاکستان کې مشر ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې په سرحدي پوله باندې د افغان کډوالو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي چې په دغه لوزنامه کې ملګرو ملتونو ادارې یا یو این ایچ سی آر درمګړي یا منځګړیتوب کړی وو. په دې حقله نور تفصیل د پېښور نه د ډیوا ریډیو خبریال حمیدالله په یو ویډیو رپورٹ کرا کوي.
پېښور کې د هوست یا د افغان مهاجرینو د قربتو په سیمو کې د راه پراجیکټونو په حواله د اسکول د پرانستې په محل په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې یو این ایچ سی آر استازي امریکا رتواته وویل دوی خوشبینه دي چې پاکستان او افغانستان به په سرحدي پولو د مهاجرینو تر راتګ د هغه معاهدې لاندې په وړاندې بوځي چې د یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب شوې ده.
And we have advocated that a system to manage the border be mutually agreed, which respects the national security concerns of both Afghanistan and Pakistan, and that it's done in a way that there's people can move also in a regulated manner, and we hope that will be the outcome of the negotiations.
د دې اشاره په تور هم بارډر په تیر اونۍ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د مهاجرو د تګ راتګ په پروژه کې د سختې اړخته وو. تیر اونۍ د چارواکو د سخت نظر ساتنې له وجې په تور هم پوله سخت ګڼه جوړه شوې وه چې پکې یو رنځور زنانه مړه شوې وه. اندریکا راتواته وړاندې وویل دا وخت د تعلیم او صحت په میدان کې په پښتونخوا کې شل بیلابیلې پروژې روانې دي، خو دوی په زیاتو سیمو کې د پرمختیا او بیا ودانې پروژو لپاره نړیوال کمک ته اړتیا لري.
So right now we have about another 20 projects in KP in the education and health sector, but it's an ongoing process, and the more resources we get for the Raha program, the more we do.
بل لخته په پیښور کې د انسیار مشر اسکر منډیوا وویل دوی ته سرګند ده چې ځینې افغان کډوال د مهاجرو د پیوار د مهاجرت کارت لرلو باوجود نیول شوي دي او دوی د پاکستانی چارواکو سره په دغه لړ کې په رابطه کې دي. دی وایي
With respect to some of the Afghan refugees who have been arrested, we also of course work with the government through some of our partners to ensure that their rights are respected.
دغه حلخوا د صحت، تعلیم او د لیولیهود نورې ګټورې پروژې په داسې سیمو کې چلول کیږي چې د افغان مهاجرو کمپونو پکې او یا د هغوی قربتوب کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
کده منو کتونکو، تاسو د ډیوا ریډیو او ټی وی خبری خبرونه دی وخت اوري او ګوري. نو رپورټونو طرف ته تاسو پام راګرځو. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی د افغان جنگ واړه ډلو لخوا زیاتیدونکو بریدونو، د صحت او تعلیم غلط استعمالولو، په تیرو دریو کلونو کې د ماشومانو بنیادی اسانتیاو ته رسائی محدوده کړې ده. په دغه حق باندې نور تفصیلات زموږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې.
افغانستان کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونما او یونیسف په یو مشترکه رپورټ کې ویلي تیر کال د زده کړې او صحي څانګې سره تړلي 10 کسان وژل شوي دي. رپورټ وایي 50 نور ژوبل شوي او 145 تختولي شوي دي. د کال 2014 په مقابله کې نوې شمېره زیاته ده. کابل کې جاری شوې خبر پاڼه د یونما د مشر نیکولس هاسم لخلې وایي د رپورټ معلومات ډېر د تشویش وړ دي. دا بیخی د قبلونه وړ نه دي چې استادان، ډاکټران او نرسان دې هم د تشدد او دړکو سره مخامخ وي او سکولونو او صحي مرکزونو باندې حمله او د دې غلط استعمال کیږي. هغله هاسم په ټولو افریقانو غکړي چې افغانستان کې د زده کړې او صحي څنګه ته تحفظ ورکي. د ملګرو ملتونو رپورت په داسې وخت کې جاری کړی شوی چې ټول افغانستان کې یو واری بیا جګړه تیزه شوه. رپورت وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې سکولونه قبضه کړي دي او دا د طالب یاغیانو په خلاف د خپلو اډو په توګه کاروي. کال 2015 کې ریکارډ شوی په 255 پیښو کې زیاتره د دړکو او زورونو سره تعلق لري. د وژنې دړکا، صحي او په تعلیمي غړو حملې، په زور سکولونه بندول او ماشومانو ته سکولونو ته د نه تللو خطونه لیږل، په خاص توګه جنکې منع کول، اغوا برای تاوان او زیاني ګامونه په رپورټ کې ذکر شوی. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د هغو کورني بمونو د پیښو ذکر هم شوی کوم چې د سکولونو او شفاخانو سره نږدې خلاص شوی دي او په کوم کې چې د صحي او د زده کړو د څانګې غړي ژوبل یا وژل شوی دي. افغانستان کې د یونیسف نماینده اخیل لایر وای کال 2015 کې د بدامنۍ او د جاري کړکېچ سره د تړلي تشدد له وجې ماشومان زده کړو او صحي سهولتونو ته د تللو لپاره مشکل سره مخامخ وو. د ملګر ملتونو رپورټ وایي د کړکېچ سره تړلي د جنگ چکړو له وجې کال 2015 کې نږدې 3.95 سکورونه په مکمل یا عارضي توګه بند کړل شوي دي او د دې سره تړلي 1,60,000 طالب علمان او 650 استادان ځپل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د یونما مشره دانیل بیل وایي ماشومانو او په خاص توګه جنکو ته دې د محفوظ سکول او صحي سهولت ترلاسه کولو لپاره زیات کوششونه وشي. د اتوار پورس د یونما لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی چې د کال 2014 په ډومبو دریو میاشتو کې ځپل شوي 2000 عام کسانو په دریو کې یوه برخه ماشومان وو.
ګران اوریدونکو، دغه تفصیلي رپورټ تاسو واورېده چې د ملګرو ملتونو لخوا دا دویم رپورټ دی چې په افغانستان کابل کې جاری شوی دی. په دې حقله باندې افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څه نظر لري؟ رفیع الله بیدار چې د دغه کمیسیون وایاندې د دې سره خبرې اترې کړې دي، زموږ همکار نوشروان کلندر د دوی خبرو ته ستاسو پام راګرځو.
واقعیت دا ده چې په دغه څو کلونو کې چې جنګ لږ ډېر شو، نامنه زیات شوې، نو ډېر تاوان یې د صحت سکتور ته او د تعلیماتو سکتور ته ورسېده. په ځینو ځایونو کې ښوونځي وتړل شو، په ځانګړې توګه باندې دغه تېر کال چې تېر شو 2015 کال، نو په کندوز کې جنګونو ډېر مکتبونه داسې وو چې هلکان مکتب ته بند نه تلل. اوس بیا هلته جنګونه دي. په هلمند ساحه کې یا جنوب غربي حوزه کې هم ځینې مکتبونه دي تړل شوي دي، او په ننګرهار کې د داعشو د نورو مخالفینو ترمنځ د خپلمنځي جنګونو داسې وضعیت راپېښ کړ چې د دغه راپور په اساس باندې د 1,00,000 زیات ماشومان د مکتب ته د ورتګ نه محروم شو.
یو معنا چې تاسو کنه د دغه رپورټ د شمیرو سره اتفاق لرئ؟
خپلواک کمیشن چې زمونږ دغه موندنې دي د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې یو څه مکتبونه تړل شوي دي دغه درې نقطو کې اخستل باندې چې ما بیان کړ هم کلینیکونو ته تاوان رسېدلی هم د صحي کارمندان په دغه کال کې یرغمل شوي دي وژل شوي دي د واکسین کارکوونکي اته هم ضرر رسېدلی دی دا یو ښکاره خبره ده چې د جنګ په جریان کې عامل منفعه کم کارونه چې دي هغه به نه کېږي هغوی ته به ستونزې پېښېږي.
خو ډاکټر رفیع الله بیدار صاحب، بیا حکومتي عسکر کو هم داسې کوي او تاسو دغه رپورټ سره اتفاق کوي؟ حکومتي عسکر هم د صحت ودانې نیسي یا سکورونو کې چې کم دی پاتې کیږي، مکتبونو کې پاتې کیږي، ماشومان اغیزمن کیږي، تعلیم خرابیږي، نو د تاسو نه ګڼئ چې کنه حکومتي ځواکونو له کم از کم دا کار نه دی کول پکار او کنه دا کیږي نو حکومت په دې اکل باندې سکے؟
موږ د دولت او د دولت حامی نړیوال قوتونه ډېر په غرض باندې غواړو، ځکه چې دې نړیوالو قواعدو ته ژمنتیا لري. ولې د دولت مخالفینو نه هم دا غواړو چې د دوه دستور د جنگ په اساس باندې، ځکه چې جنیوا په کنوانسیونو کې دا راغلي دي چې یو طرف کېدای شي د دولت مخالفینو وي، خو هغوی دوه دستور د جنگ باید مراعت کړي او ملکیان ونه وژني او ملکي تاسیسات او هغه خدمات چې صحت مسله ده او که تعلیم مسله ده یو ته باید ضرر پېښ نه کړي، نو هغوی هم مکلفیت لري. دولت مخالفت دولت خو هم مکلفیت لري چې دا کار ونه کړي.
ډېره مننه ستاسو ډاکټر صاحب.
سلامت.
ګران اوریدونکو، تاسو خبرې اورېدې د ډاکټر رفیع الله بیدار چې د افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ترجمان یا وایاند وو. او اوس راځو یو بل موضوع باندې خبرې اترې کوو. داعش په بنگلاديش کې دوی څومره حقیقت لري، ځکه چې د بنگلاديش حکومت هم ځنې بیان ورکړی دی. دا وخت د ډیوه ریډیو زموږ همکار بیروز خان صاحب موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. د داعش په حق لا چې په بنگلاديش کې راوړاندې شوی دي، په دې ور سره خبرې اترې کوو. بیروز صاحب په خیر راغله.
خوشحاله اوس.
ډیره مهرباني بیروز صاحب. وړاندې داعش منځني ختیځ کې ډیر فعال وو، بیا افغانستان پاکستان کې هم د دې سره ځینې خلکو ملګرتیا اعلان کړه. په اوس په بنگلاديش کې کسان وژل کیږي او ځینو کې داعش بیا د هغې پړمنی. په بنگلاديش کې د دوی سمره وجود لري او د حکومت صدریز ده
سمره چې د وجود لرلو تعلق ته نو دا خو کېدل شي د دې به د داعش چې کوم د شام او د عراق داعش ته د غیر به خامخص اړیکی ضرور وي خو د بنگلاديش دننه کو کتل شنو د پاکستان او د افغانستان په نسبت باندې داسې کوم پاخه مرکزونه یا داسې کوم ډیر شتون د دوی اخکاریږي نه لکه په افغانستان کې کوم منګه د چین او د نازیانو د ولسوالۍ ذکر وکړو د ننګرهار د ولایت نو هغه د دوی په قبضه کې اخیستلې وي نظمکه نیولې وه دغه شانتې په شام کې او په هغه کې د دوی شتون د پاکستان په قبایلي سیمو کې کچرې دغه اوس اپریشن نوې شوې نو دغه به هم و چې په وزیرستان کې کم از کم په نورو ځایونو کې ځای وي او کنه په وزیرستان کې خو به ځان ته یو ځای کوي ټولو پکې تنظیمونو پکې ځایونه اخیستي وو داسې اوس ښکاري چې د بنگلاديش دننه دا چې کومې پیښې شوې دي تیر کال شوې دي یا دا اوس چې دوی یو تریټم ورکړ کنه چې موږ به په بنگلاديش کې هم خو بنگلاديش سره سره دی هند د دوی چې هغه د هندوستان خود دې په د شتون په حواله باندې د بنگلاديش چې حکومتي کم سټانس ته یا د حسینه واجد د وزیر اعظم د هغه چې کوم وینا ده نو هغه وایي دا شتون نه لري هغه دومره اهمیت وته نه ورکوي او بلکې دا هم یو تاثر دی چې هغه ډلې چې د چا خلاف په بنگلاديش کې د قانون د لارې وسته جماعت اسلامي به زه ذکر وکم نو د هغې خلاف چې کوم د عدالتونو فیصلې راغلي دي او د هغې مشران هغه د 1971 په د ازادۍ په جنگ کې چې کوم د بنگلاديش د ازادۍ جنگ د پاکستان د پوځ سره په مرګیتیا باندې هغې تورن وو او د هغه زنانو عزت لوټل او د هغه ناجایزه بچي پیدا کول او د هغوی نه او دغه شانتي په لکونو بنګالیان وجل د هغې دانشوران وجل د هغې په تورونو کې چې کوم پانسي شو نو داسې ګڼل کېږي چې کېدلی شي دا د هغوی خواخوږي وي په بل نوم او په بل نوم باندې یعنی د داعش په نوم باندې دغه په نوم باندې دا قسمه په بنگلاديش کې د اړي ګړي سبب جوړوي
بیروس صاحب تاسو خبره وکړه د هند خبره موکا برما خبره موکا پاکستان د پاکستان قبایلي علاقې مو یاد کې پاکستان او هند یو اټمي قوت هم لري دوی سره اټم بمونه هم شته دغه قسمه ستونزې که په دغه دوه هوادونو کې دا کسان مضبوط شو او سغټه پیخ رامنځته شوه د سیمې ته څومره خطره کېدی شي او دا داعش څومره خرابې پیدا کولی شي
د هندوستان خبره چې کومه ده نو د هندوستان خو ډیر سیکولر ملک ته د هغې سیکولر ایډیالوجیز دي هلته کې مذهب چې دی هغه یو مذهب هم داسې نه دی چې هغه ګنې سوسایټي یرغمل کړی ده د دې په مقابله کې او پاکستان کې دغه خطره او دغه یره شته ځکه د علماء هند نه علاوه چې د الټر مسلمانانو کوم نور مشران دي تنظیمونه دي که هغه د اسمبلی غړي دي او که هغه عام ولس دی د هغوی لخوا ښکاره خبره راغلې چې نه د القاعده سره ودرېږي نه د القاعده نه ملګرتیا کوي ځکه د دې نه مخکې په پاکستان کې د القاعده د هند دپاره چې کوم څانګه اعلان شوې وه نو هغه د پاکستان نه شوې وه نو هغې ته په جواب کې هغوی دا ویلي وو په هند کې بیا دا چې هندوستان ډېر لوی ملک دی او داعش په بنگلاديش کې یا په هندوستان کې او نه په پاکستان کې هغه دومره قوي کېدای شي چې هغه د هند هغه دی وایي که نه چې لکه خو دې هسې خبرې کوي ټول هندوان به مونږ کنورټ کوو چې دی مسلمانېږي او کنی نو بیا به مړه کوو په پاکستان کې چې خدشه ده هغه په دې ده چې د پاکستان تقریبا په ادارو کې د دې خلکو د دې توندلارو یعنی هغې ورننوتې دي که د پوځ ذکر یې وکړو که د ایرفورس ذکر یې وکړو که نورې ادارې ذکر یې وکړو نو د پاکستان په اړه باندې خدشه اندېښنه دا ده چې که چیرې د ایټمي چې کوم د دې رازونه دي یا د دوی کوم لیبورټریز دي یا د کوم ځای کې چې وسلې جوړیږي داسې خو به امکان نه وي چې هلته کې هم دوی پینیټریشن وکړي دغه صرف د پاکستان خو د پاکستان چارواکي وایي د دوی ایټمي پروګرام چې کومه دی هغه د پوځ په لاس کې دی او په مضبوطو لاسو کې دی دغه ور سره د دوی دریز دی او بیا تر څو چې د افغانستان خبره نو په افغانستان کې دوی هم ډیر غزپل دغه چې کوم سیمه ور سره وي تقریبا د هغوی نه ډسلاج کړي دي د هغې نه ویستلي دي افغانستان کې ستونزې شته ځکه چې افغانستان کې اړی ګړی دی ځای په ځای دوی ښکاره کېدای شي یو ځای کې بل ځای چېرته ځای نیوی شي بیا سموده پس به خو په دغه خطه کې که وکتل شي نو د دوی دپاره به د پاکستان او د افغانستان چې دا کمی د پولیس سره پرتی ځمکې دي سیمې دي دا امکان کېدای شي. او بیا دا چې اوس په لاهور کې په پنجاب کې د دوی دپاره یعنی ښځې برتی شوي دي دا خو د پنجاب حکومت هم منلی دی د باندې به هغه په کاري توجه به په دغه په کاري که چېرې په پنجاب کې یا په پښتونخوا کې یا په سند کې د پاکستان په یو بله برخه کې دوی دا قسمه سپورټ مومي دغه قسمه مرستې مومي او بیا د دوی دپاره د برتۍ د ریکروټمنټ دا لړۍ روانې نو بیا د پاکستان دپاره د هغه یو خطر شته. خو زه به پکې دا ذکر وکړم بنګلادیش کې کچری په بنگلادیش کې د دې شتون وجود دغه کیږي او هغه به د بنگلادیش سره سره په هند کې هم عملیات کیږي ځکه هغه ویلي نو د دې به یو اثر پاکستان ته هم راځي ځکه چې د هندوستان استخباراتي ادارې به دا تور خامخا بیا لګي ابه دا کوشش کوي چې د دې لینک جوړ کړي چې ګنې د پاکستان استخباراتي ادارې د هند د ډیسټبلایزیشن لپاره په بنگلادیش کې ګندې هغه دا قسمه ځان ته یو دغه پیدا کړی دی دغه به پکې کېدلی شي امکان دی چې دغه مخته راشي خو ښکاري نه چې دومره قوي دی د دوی د تحریک دغلته.
ډېره مهرباني بیروز صاحب.
ډېره مننه.
او اوس کتونکو زو سواتا چرته چې بهر ملکیانو د سلګرۍ په غرض تک شروع کړی دی او د خیبر پختونخوا حکومت ورله اجازت نامې ورکول هم شروع کړی دی. دلته د ذکر وړ ده په کله چې په دغه علاقه کې امن نو حکومت لخوا په بهر ملکیانو باندې پابندي لګولې شوې وه. دغه لپس اوس په ړومبي ځل د بود مت روحاني مشرانو یو وفد ته اجازت ورکړی شوی دی ځکه دا کسان غواړي چې په سوات کې د بود مت کم پخوانی زیونه دی دغه زیارت وکړي. په دغه حق لباندې فیاض ظفر یو رپورت جوړ کړی دی تفصیلات ستاسو پام را ګرځو.
د قدرتی خولانه ډکه سیمه سوات ته د سیلانیانو د پاره جنت ویلې شي او سوات د بیلابیلو مذهبونو او تهذیبونو زانګو هم پاتې شوې ده او دلته د زرګاو کال زاړه آثار او د بت مت آثار اوس هم په ګڼ شمېره پراته دي. سوات کې د اړیګړي نه پس په خارجي خلکو پراتګ حکومت بندیز لګولی و او تیره ورځ د داخلي محکمې سوات او ملکن ډیویژن کې دغه بندیز ختم کو او اوس هر خارجي کس بغیر د اجازې نه سوات او ملکن ډیویژن ته راتلی شي. د بندیز ختمېدو وروسته تیره ورځ د تایلند د بت مت منونکو د سوات دوره وکړه. هغوی د سوات عجایب خانه کې د بت مت آثار وکتو او بتکړه کې د بت مت په غټي عبادت خانه کې خپل عبادت وکړو. د بت مت یو منونکو سیلګری ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وایي
I come here to say the original of the Buddhists. So
دوی وای چې د بت مت منونکو یم. زه دلته راغلم چې د بت مت د تاریخ او بیا د بت مت د دور نه وروسته د تاریخ نه ځان خبر کړم.
History about after the Buddha died.
سواد کې داړي غړي نه مخکې با د نړۍ ته بیلابیل سیمو نه د بت مت منونکو راتل او خپل عبادت خانو کې وای عبادت کوو او د بت مت د وخت آثار به قتل. د سواد میوزیم ډایریکټر فیض الرحمن وای چې د خارجي خلکو د پاره د ان او سی شرط ختمېدو وروسته اوس خارجي خلک سواد تراتلی شي.
د ان او سی شرط ختم کوم ملکن ډیویژن کې او سیاح سزه د ملکن کې پاسانه ستلی شي. د دې فوج باندې د دویم ټور ګروپ ته چې دې دلته میوزیم ته ټوکو او د موږ ارکیولوژیکل سایټ ټور کتل او د سر په ټول دنیا کې میسج لاړ شي چې خلک دا امن خطه ده او خلک راضي او دې ته موږ پوره فیسلټی دا ورکو. اوس هم د میوزیم کلوزینګ ټایم دی خو زمونږ دا سټاف او موږ ټول دې پر میوزیم کولو پرې دی سایټونه کولو دي او ای وندا چې دې سوخت په دلته دې ته موږ فیسلټی ورکو دا زمونږ ملمانه دي.
دا ساري قدمه د محکمې چارواکي وایي چې خارجي خلکو ته سواد ته دراتلو د اجازه رسته اوس خارجي خلک سواد تراتل شروع شي وي دي چې لکه بل بيدغه خلکو ته په خپل عبادت خانو کې د عبادت کولو موقع ملاويږي او ورسره به ټول نړۍ ته دا پیغام زی چې اوس په سواد کې پوخ امنیت ده او د خارجي سیلګرو درا تک سره به سواد کې سیلګری ته وده هم میلاو شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه غواکې. اوس یو بل خوندور رپورټ تاسو پام راګرځو چې د هندوستان عدالت یو فیصله اورولې وه چې ډېره تاریخي فیصله بلل کېدله، او هغه د خواجه سراو په حق لوا دی د حکومت عدالت ته ورغلی وو چې دوی ته سرکار روزګارونه نه ورکوي. دوی ته بیا دا ذمواري ورکړه سرکار او مختلفو بینکونو چې د خلکو نه قرضې واپس اخیستل شروع کړي. پاکستان کې دننه هم بیا سپریم کورټ دوی ته دغه حق ورکړو، او دوی ته حکومت نه غوښتنه کړې وه چې خواجه سراو ته دغه قسمه حقونه ورکړي. اوس دوی بیا د حکومت په خلاف په احتجاج راوتی دي. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه د دوی سره خبرې اترې کړې دي. د دوی سره یو ویډیو یې تیار کړې ده، کتو ته او اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا د بلابلو سیمونه راغلو اجلاګانو یا خواجه سراو ګیله کوله چې هر ځای پولیس دی په مختلفو بانو تنګی، بغیر د کم شکایت یا قانوني کاروایی نه دی تاڼو ته بوزي او هلته وسره جسمانی تشدد کوي. لکه د لکې مروت نورنګ سیمې کې اوسیدونکي یو هجلا رئیس چې په دې حق له ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي.
جیزے پاولات کے بند اکڑما یہ نہ جیز چپلس بجے بند رہو باسلما جیز پڈان ڈو ڈانڈو سچو سے بوالما یہ نہ بات سچو بوالما یہ نہ بات رہا بند بلٹیو بوتو ایک لے لوٹے خط سے ما پمخے تو ولا پولیس والا ما پلاس پکو اترونی چ داس چرتم نے دیشوی لک سپا خبر لک چتین سودی کڑی ایک سرم داس نے شجی لک ما سر جی سچو سے بو کڑل
وای بیا پر خودم اوراته او ویل چې ته دې علاقہ کې د اوسېدو حق لري، خو د نورو سیمونو چې کم ملګری تاسو را پاتې کیږي هغه باید دلته لاړ شي. او وای زما ملګرو چې کم جرم نه دی کړی نو د کم قانون لاندې علاقہ پریږدي. د غرض د شیمیل اسوسییشن صوبایي صدر فرزانه وای د نو خار پولیسو ټولو هجلاګانو ته درې ورځو کې د نننه د ضلع پر خودو لیکل شوی نوټس جاری کړی دی.
نو درې ورځو کې خو زه دا وایم چې کوم د سپات نه یو لس ورځو لا راغلي دي د میلمه په تور اب خپل ځای ته لاړ شي. دا چې کوم د هغه ځای کوي دي چا چې ایډی کارت شناختی کارت د هغه ځای نو د هغه به کم ځای ته ځي.
زیات اکلا نوټس کې لیکل شوی دي چې مونږ خپل ضلع کې د بدکارۍ سبب جوړ شوی یو، خو تر دې وخته زمونږ کم ملګری په دغه الزام عدالت ته نه دی پیش کړی شوی او نه هم سزا شوی دی. او په دغه موقع د خواجه سراو د حقونو یو مبارز قمر نسیم وای نږدې ورځو کې د صوبې د نورو علاقو نه هم داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې پولیسو هجلاګانو سره زور زیاتی کړی دی، خو د شکایت اورېدو لپاره څوک هم نشته.
کومون ګورو چې د حواله سره حکومت خیبر پختونخوا او د پولیس محکمه چې کم دینو هغه س ګام پورته کوي. خو خواجه سره مرګري هم دا خبرې کوي چې هغه پولیس ته پخپلو شکایتونو باندې ستړي شوی دي، او دینه پس نیکست صورت حال دا ده چې یا خو په احتجاج باندې مکمل په سړکونو باندې راوځي او ور سره د سپریم کورټ او های کورټ طرف ته رجوع کوي.
د یادونې وړ د تیر حکومت کې هم خواجه سراو سره د عامو خلکو او پولیسو د زبردستۍ خبرونو راتلو نه پس ټولو تاڼو ته هدایات جاری کړی شي چې اجلاګان چرته هم چا سره پروګرام لزینو د هاغې تنانو د شناختی کارډ یو کاپی به متعلقه تاڼې کې پریږدي او پروګرام به د شپې لسو بجو نه وړاندې ختمیږي. خو د اجلاګانو د تحفظ لپاره موجوده حکومت څه کړي دي؟ دې لړکې مو ډېره هڅه وکړه چې د حکومت دریز معلوم خو بریالي نشو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس صف امریکا ډیوه رادیو ٹی وی پیښور.
کدمنو اوریدونکو کتونکو، په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې د پولیو درې ورځې مهم شروع شوه دي. نور تفصيلات لپاره د شاهنشاه دی رپورت تاسو پام راګرځو.
د کال 2018 سلورم پولی کمپاین نن په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې پیل شوه. په درې ورځنی پولی مهم په دوران دغه سیمو کې څه کم لس لکه ماشومانو ته پولی کتری ورکوي. په دې مهم کې به 2,964 پولی ورکران، 2,603 موبایل، 204 اتیا فیکس، 5 ترانزیت ټیمان به د پولیټیکل انتظامیه او سیکیورټی چارواکو په مرسته په دې سیمو کې ماشومانو ته کور په کور کتری رسوي. او د ای او سی فاټا کمیونیکیشن افسر اکیل وای
کم علاقو کې راشانتي اپریشن ایریاز کې او کم ځای کې کم سنسټیټیو ایریاز کې هغه ته کم ده نو دلته اخر مرسته شته او سره سره د نیو علاقو کې سی او یا د دې چې په 13 میاشت کې پولیس چارواکو 98% ماشومان ته ساسکی ورکړي او د انکاری والدینو شره 1% تر کم شوه او په 13 شپږو میاشتو کې د فاټناله تر اوسه یو پولیس کیس هم نه دی رپورت شوه. واضح دی چې په 13 ورځ گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه له اړخ نه به پولیس مهم په دوران ښه کارکردګي ښکار کول نه پس چارواکو ته جایزه یا انعام ورکولو اعلان هم کړی. شاهین شاه وایس اف امریکا ڈی ریڈیو ٹی وی پیښور.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو د شاهین شاه دغه رپورټ ورده چې په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې درې ورځنۍ د پولیو کمپین شروع شو خو اوس هم په ځینو قبایلي علاقو کې ځینې قبایل یا قبیلې خپل ماشومانو ته د عمري معذوری نه د بچ کولو لپاره دغه کترې نه ورکوي. په دې حکله نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټن نه اورو.
د پاکستان قبایلي سیمه جنوبی وزیرستان تحصیل تیخله سیمه کې زاهد اوتانی قبیلی مشرانو ایو جرګه شوی چې پکشي د حکومت څخه خپل غشت منل لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکول څخه انکار کړی. پولیو مرض د صحت څنګه چارواکي انتهایی خطرناک ناروغي بولی او په داسې حال چې د 3 نومبر میاشتې راسي قبایلی سیمو کې کم د پولیو نوی کیس مخته دی راغلی او د قبایلی سیمو د صحت څنګه چارواکي وایي له دې ځای څخه پولیو ناروغي ختمولو لپاره انتهایی نږدې رسیدلې دي او دغه تازه بندیز انتهایی زیات خطرناک بولی. خو اخوا ته انتظامیه چارواکي وایي مشرانو سره مذاکرات کامیاب شوي او تر هغې وروسته ماشومانو ته د پولیو ساسکي اچولو پروسه یوه بیا بیرته شروع سوې ده. دوتانی قبایل وایي دغه پریکړه په مجبوري حالت کې تر هغه وروسته کړي چې د اف سی آر قانون تر مخه او علاقایي ذمهداري په اساس له تیرې میاشتې راسې د دوی ټول سرکاري مراحت تړل شوي او د دوی بې ګناه خلکو ګرفتاری روانې دي چې نږدې تر 100 نه زیات کسان له تیرې میاشتې راسې په جیل کې بندي شوي دي. انتظامیه تر مخه د کرکډاونې د دوتانی قبیلې په ضد تر هغه وروسته شروع کړی چې 3 مارچ میاشتې په 8 نیټه د تویخلو تحصیل سیمه څخه د قبایلي سیمو د بیا ودانولو ادارې اف ډی ای یو شمېر افسرانو په شمول نږدېنه کسان تښتول سوي دي او ذمواري د وسلهوالو ایوې ناپېژندلې ډلې ټایګرز آف وزیرستان کمانډر کاري اسد په غاړه اخیستي. د دوتانی قبیلی یو مشر ډاکټر نور دوتانی ډی ورایټیو ته وویل دوی د اف سی آر قانون څخه څه تیاری نه کوي خو د علاقایي ذمهداري په اساس دوی خپلې هڅې کړي او څلوېښت یې جوړې کړي خو دوی ته تر اوسه پورې په دې علاقه کې څه په لاس نه دي ورغلي. هغه وویل دوی په خپل وس کوشش کوي خو انتظامیه دوی سره نه چې تماس نیسي او نه څه زرګی کوي. زیاته کړه چې دوتانی قبیلې خلک مجبورولو لپاره د هغوی په ضد انتظامیه کریک ډاون شروع کړی ده چې له وجې دوی په مشکلاتو کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده.
کوم دا وایي چې موږ سره نه څوک جرګه کوي نه موږ ته څوک راځي نه د موږ نه معلومات اخلي چې تاسو ته موږ ذمواري په غاړه در اچولې وه تا کوم څومره څه کړي دي. نو اخر کوم نن دا پرېکړه وکړه چې بس موږ به د عدالت چینو موږ ته څوک نه راځي پولیو غواړو نه بل شی غواړو یو مراعات نه غواړو بس دلې به موږ ناست یو. زنانه کوزې کړي دي زنانه دارته نورو خلکو راوړي دي کسانې جنې وړي دي وانې ته په جای خان چې داسې سوي دي زنانه په چوکو باندې ولاړې دي کسانې جنې وړي دي بیماران په هسپتال چې پراته دي کسانې جنې وړي دي. دا خو دومره سخته خو نه ده موږ د ملک عوام یو د ملک.
یو بل مشر میا کول د دهنی ډی ورایټیو ته وویل په پولیو بندیز اعلانول د دوی مجبوری و چې په خوشی انداز کې نه دا کړی. هغه وویل چې په دې خبر دی چې پولیو څخه د دوی ماشومان متاثر کیږي خو زیاته کړه چې د بندیزونو له وجه د خوړو نشټوالي سره د ناروغو سره هم مخامخ دي.
په ډیره کې نشي چې څنګه ډیره تر مابای نشي چې ګرداوی او ډیره تر مابای نشي ولې په تنای نه ویل.
خو ته انتظامیه وایي دغه کروایي د اف سی آر قانون لاندې تر سره کوي. مرستيال پولیټیکل افیسر شعیب خان دی ورادیو ته وویل مشرانو سره خبرې کمیابې شوې دي او د پولیو کمپاین بیا بیرته پرانستل کړي شوې ده.
نن زمونږ پولیټیکل تحصیلدار هغه ورغلو هغه سره جرګه مرکو کړه ناغه ټول قوم په دغه باندې ګریو تحصیلدار او پولیټیکل انتظامیه ته دا یقین دہانی وکلا چمنگا نہ چا سر پولیو بائیکاٹ کھڑے رہے اور نہ بے گو اور چسنگ پٹیل پاکستان کی پولیو مہم شروع ہو رہا ہے دمنگ کے علاقہ جم شروع ہوئی بے قوم سر پر خبر اتر باندھی جانا نہ چی سر سوکھ جرگے نے کہ باقاعدہ دی سر چکم مشران دی اگر ازی وقت وقت بانے چکم نے پولیٹیکل سر ما سر یا چکم نے تحصیلدار سر داوی سر ملاوی گی اور داغی نے پارا خوب بنیادی نگر آ رہے چون کی خورا علاقہ پرے باندھ شیوی دی تو زیاد زور منگ پرے باندھ ورکو
یڑ دی ویچی دغه بدر کشی وی کسانو کی یو کس بیرته خوشی کړی سوی خو د هغه د خوشی کېدو درک نه دی معلوم شوی عدنان بیٹنائی وائس اف امریکا ڈیو راڈیو او ٹی وی
کتن کو د ڈیو ریڈیو خبریال ابراہیم شنواری د افغانستان وسیدن کی او کاروباری شخصیت بہادر شاہ لیوال سره خبری کړی دی. بہادر شاہ لیوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروبار په لړ کې پراته خندانو باندې خبری کړی دی او د دغه نه علاوه د پاک افغانستان بزنس کونسل ممبر هم دی. نور تفصیلات په دې رپورٹ کې.
مشکلات اکثر خو ډیر مشکلات نشته ده خو زموږ تجاران چې د کراچی د سرحد نه چې مالونه راوړي په کنټینرو کې ډیر په تکلیف ده او موږ د پاکستان حکومت نه دا غواړو چې دا زموږ تجارانو سره داسې چلند نشي چې خدای نخواسته هغوی دغه د بزنس نه د بل کوم ترور له خوا نه یا د ایران د سرحد نه پاس کړي. موږ همیشه ورورولي د پاکستان سره او موږ د پاکستان حکومت نه ډیر خوشحاله یو. موږ ته زمینه د کار زموږ د واردات صادرات لپاره ډیر زحمتونه ایسلي لیکن زموږ خواهش دا دی چې دغه زموږ تاجران دغلته ونه ځورېږي.
لور صاحب په دا نږدې وختونو کې موږ واورېده او وکتل چې تورخم د پولې لارې یا نورې هغه ګډې پولې چې افغانستان او پاکستان لري په هغې باندې تګ را تګ کې اوس مشکلات رامخته شوي او پاکستان د ویزې او د اسنادو پیسه کې یو څه سختي شروع کړې ده. دغه خو دغه دواړو هیوادونو چې کومې کاروباري اړیکې دي هغه نه متاثره کړي.
ولا متاثر کړي دي خو پاکستان حکومت هم دا غواړي چې باید هغوی سره یو آی ډي قانوني په قانوني بڼه یا پاسپورټ ولري ادا کل کیس نه لري خپل تذکره وړاندې کی او دا قیدات په دې لپاره ده چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره خدای د امنیتی ستونزه په پاکستان کې پیدا شوی په افغانستان کې پیدا شوی او هغه خلک چې د افغانانو نوم بدی او د هغه په نومونو آی ډی جوړې او پاکستان ته راځي او پاکستان ته مشکل جوړیږي. دا په یوازې پاکستان ته مشکل نه دي بلکې ټول مسلمانانو ته مشکل دي. دا مخنیوي شي خوشحالي ګو لیکن هغه خلک چې قانوني راځي هغه چې اونو زوريږي دا خواهش کوو د پاکستان حکومت نه.
لیوال صاحب خیرنه پوښتنه چې څومره امیدوار یې چې په راتلونکي وخت کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دواړه خیزه کا تجارتي اړیکې نور وده عمومي؟
انشاءالله موږ خو دا پخپلم کوشش کوو او د حکومت هم دا غواړو چې موږ سره لاس یو کړي ځکه د پاکستان او افغانستان د نن دوستي نه دي. د پیدایش نه دا دوستي د پاکستان سره زموږ پاتې دي او موږ هم د پاکستان نه دا غواړو چې همیشه موږ سره د خپل د ورور په صفت موږ وګڼي او زموږ تاجرانو سره ښه سلوک وکړي.
لیور صاحب د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره ستاسو خبرو کولو ډیره مننه.
تشکر مهرباني او جهان.
گران اردن کا تاسو د سوات نه د ډیو ریډیو خبريال فیض ظفر کم ویډیو رپورٹ اوریدلې وو او اوس تاسو بوزو د پاکستان د رقبې لحاظ سره یا د ځمکې لحاظ سره د ټولو غټي صوبې بلوچستان ته چرته چې د سپرلی میلې شروع شوې دي. د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور دغه میلو ته ورقلې وو. یو ویډیو رپورٹ یې تیار کړی دی کته ته تاسو پام راګرځو.
دغه اتن پر پدې کې چیمز لګوري د پسرلی د جوړسي میلې پر مخال باندې لیدل کېده. د کوټي د انسټیټیوټ اف مینجمنټ ساينس د ادارې د ماسلینو له لوري بیلابیل سټالونه پرانستل شوي وو. د ساينس د علومو په شمول په دې کې د پسرلی د ښکلو ګلونو د بلوچستان کلتوري جامې چې په هغه باندې په لاس باندې شوي کارونه او د نکروزو د لګولو لپاره په دغه میله کې د نندارې لپاره زړه راکښونکي سټالونه موجود وو. د کالج محصلینو هلکانو او نجونو د اګۍ د جنګولو د مقابلو سره سره په نورو سرګرمیانو کې هم په زړه پورې ګډون درلودی.
دوی لخپل همزور سره خنداوی ټوکی ټکلی مسخره د خوراکي توکو لکه سموسي ګولګپې پاستالونو باندې د خپل ژوند د خوشحالي او د کالج لوري په عملی سرگرمیانو کې بوختو. پر دې محل باندې د کالج نجونو وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون ته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
بہت مزہ آ رہا ہے ہمارے پاس میوزک چاروں طرف سے ثقافتی جو ہے نا ہمارے پاس ڈھول ہے اور بہت کچھ انہوں نے ارینج کیا ہے الکلچر کو ریپرزینٹ کیا
کلرز ہیں خندوار تھی لمش سر ٹنگو ٹکور چارٹرز او پ کلچری تو گ باندھ ڈول چې د هر ژواک د نمائندگی لپاره ډیر څه ترتیب سوی دي
بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے بہت کوشش کی اس کے لیے کالج میں رکا کرتے تھے سب کچھ ارینج کرنے کے لیے تو سب نے محنت کی ہے کہ اچھا سا پریزنٹ کرے کہ اس کو
ڈیر ششکاری موږ په کالج کې د دې لپاره ډیر زیار استلایو دلته به ورته وزګارو د دې ترتیب لپاره ټول سخت چې د خپل ادارې ش عکس مختراسي د دې ملي د دستوري درنه مننه د بلوچستان اسمبلی سپیکر راهله درانه یو دې د مختلفو سټالونو کتنه وکړه
انہوں نے جو مختلف اپنے جو پریزنٹیشنز دی ہیں اور ماڈیولز بتائے ہیں تو بہت ہی ایک مجھے تو بہت اچھا لگا کہ اتنے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ انرجیٹک اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آگے لائف میں کچھ نہ کچھ کریں تو مجھے تو بہت اچھا
لگا بیلا بیلی نمونے اڑان دکھڑی تھی ماں ڈیر خوش تھی ڈیر لائق لوستوں کی موجود تھی ڈیر بیدار تھی بلوچستان د پسرلی دغه میله په کوټه کې نه یوازې د ځوانانو بلکې د ښځو ماشومانو او د سپین ږیرو لپاره هم د خوشحالۍ یو مهمه ذریعه وه عبدالحمید سمسو وایس آف امریکا دیوا ټلویزیون
کتونکو اوس تاسو سره د کډوالو په حق لباندې هم یو خبر شریکو سرحدونو تړلو سره یونان کې 5000 پورې کډوال گیر شوي دي او د پایرس بندرګاه هغه ځای جوړ شوی دا چې پس د دې دغه کډوال سره بل ځای ته د تګ لارې پاتې نشي چې ډیر کډوال په دې خوشاله نه دي د پایرس نه د وایس اف امریکا جان اوونز رپورٹ دی ویډیو رپورٹ تاسو پام راګرځو
دا پایراوس ساحلی سیما د کډوالو لپاره د دې وړاندې د دمه ځای وو خو اوس دوی دلته د بی یقیني حالاتو سره مخ دي یورپ ته د نورو لارو بندیدو سره تقریبا 4000 پورې شامی او افغان کډوال اوس پایراوس کې گیر پراته دي خو یونان کې د سیلګری سیزن شروع کېدو سره د دغه ځای حکومت دا کار اوس پوره کولو ته غاړی خو دی کترینا داونورد یو رضاکاره ده دوائی حکومت غواړي چې دا ځای د کډوالو څخه پاک کړي چې خپل کاروبار له دوام ورکړي او حالات په معمول راولي کترینا داونورد د هغه رضاکارو څخه یو ده څوک چې دلته د کډوالو امداد کوي دلته بیا حالات ډیر ښه هم نه دي او د کډوالو یو بل تقار کیږي خو د ماشومانو د تفریح او خوراک څخه کار سم روان دی د دې ځای منتظمینو باندې د حکومت لخوا فشار هم په زیاتېدو دی د جمعې ورځ پورې به دلته پراته کسانو کاغذي کاروایی پوره شي او نور کډوال به دلته نشي پرېښودی دې ترمنځ کډوالو ته د دې ځای څخه نور کډوالو کیمپونو ته د تلو لپاره د بسونو د لارې د سفر انتظام شوی چې دغه کیمپونو مقصد د پایراوس نه ښه د استوګنې عارضي ځای ورکول دي ځینې کډوال وایي دغه کیمپونه د دې ځای نه دومره ښه هم نه دي او دوی یره لري چې کیدی شي حکومت دا کډوال د دې سفر په بانا ترکی ته شړل غواړي یو افغان کډوال منیر احمد ناظری وایي
پیپل سید د سچویشن اف کیمپ از ناٹ ګود ان دیر نو
خلک وایي په دغه کیمپونو کې حالات ډیر ښه نه دي او دغه تل زی او خوراک هم نشته او لکه د جیل دی کم چې زمونږ نه دی خوخ مونږ ازادي غواړو خو بیا په یورپ کې د حکومتونو ساتنګېدو سره دغه ازادي چې کډوالې خبره کوي اوس دومره اسانه هم نه ده د شام نه راغلی کډوال حسن منصور چې کورنۍ شامی جګړه کې وجل شوی د خپل راتلونکي په اړه د سننه دی خبر خو یو پیغام لري
all the governments of Union Europe do something.
دی وای د یورپی ائتلاف ټول غړي هوادونه دي د دې کډوالو امدادو کی او مونږ سره د انسانانو سلوکو کی.
ګران اوریدونکو اوس مطبوعاتو ته د کتنې وخت شوی دی. د ډیوه ریډیو زموږ همکار بیروز خان په دې حقله باندې تفصیل شریک کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
ګران اوریدونکو د واشنگتن پوسټ یو ایډیټوریل دی غواړم دا د سعودي عرب د یو لیکوال په اړه باندې دی. د امریکا صدر باراک اوباما سعودي ته روان دی چې کوم هلته د ګلف کوآپریشن کونسل غونډه به کیږي. نو په هغې کې دې ایډیټوریل کې ویل شوي دي چې د صدر باراک اوباما په دغه سفر کې چې به د شام په شخړه باندې د داعش خلاف روانه جګړه باندې د ایران په اټمي پروګرام باندې او دغه شانتي په سیمه ییز سیاست باندې به یعنی چې دغه مهمې مسلې دي په دې به خبرې اترې وشي. خو د دې سره یو بله مهمه مسله چې د ایډیټوریل کې هغې راپورته کړې دي وایي دا د هغه 22 کلن لیکوال رایف بداوی قضیه ده، مقدمه ده چې هغه په سعودي عرب کې په قید کې په جیل کې اچول شوی دی. او دغه 22 کلن بداوی دی په کال 2012 کې قید کړی شوی دی. دته د دغه اسلامي عدالت لخوا زر دورې سزا هم اورول شوې ده چې 50 دورې دی وهلې شوې ده، دا نور سزا یې لا پاتې ده. خو په دې باندې چې کومه پوښتنه راپورته کړې ده په دغه ایډیټوریل کې د واشنگتن پوسټ، نو هغې وایي چې د صدر باراک اوباما چې که د بادشاه د سلمان سره نیغ په نیغه او په کلکه خبره وکړي، نو دا به د یو خو د ده چې د بشري حقونو یو غوښتنه هم ده او دا یو بې انصافي ده د دوی په خیال باندې چې دغه کس صرف په دې باندې چې هغه د خپلې آزاد خیالۍ غوښتنه کړې ده او دې قید کړی شوی پسې دی د یو بلاګ لیکلی دی. په دغه بلاګ کې ده ویلي دي چې آزاد خیالي زما په نظر باندې دا ده ټو لیو اینڈ لیټ لیو، چې په خپله هم ژوند آزاد ژوند وکړه او نور هم ژوند ته پرېږده. او د دې سره سره د دا لیکلي دي چې د دغه سعودي عرب د مولیان چې دي سخت دریزه سوچ لري، توندلارې مذهبي مشران، هغوی د خلکو ذهن کنټرول کړی دی او د آزاد خیالۍ خلاف د خلکو په سر کې په ذهن کې دا خبره ور اچولې ده چې ګندې دا یا خو کفر دی او یا یو بد کار دی. وایي چې په کار ده د دې دغه نه د خلکو نه د دغه توندلارو مذهبي مشرانو نه خلک داسې ځان آزاد کی او یا داسې د دوی دا فکر د خپل ذهن نه لري کی. وي ډیر آزاد خیاله سړی دی، کچرې د هغه په ذریعه باندې هم د دې کیس کتنه وشي او د ده سزا د دې د خاون سزا معاف کړی شي، نو وایي چې دغه محمد بن سلمان پکې هم ډیره مرسته کولی شي. په دې ادارې کې آخري خبره چې بیا دوی دا کړې ده هغه دا وایي چې بلاګرز یعنی څوک چې دغه بلاګ لیکي لیکنې کوي وایي چې دوی به تیز ژبې ضرور وي، خو د تیز ژبې توب معنی دا نه ده چې یو وحشیانه قانون دی په هغې باندې د قانون د لاندې دې هغې ته سزا ورکړی شي، یا دې په درو وهل شي او یا دې په قید کې واچول شي. دغه ما غوښتل چې تاسو سره شریک کړم.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
کتونکو داو د نن ورځې خبرونه، رپورټونه او سیړنې اوس زموږ د خبرونې وخت سره ترسي. په دې خبرونه کې زه منیلا خالد او ما سره په سټوډیو کې ناست همکارو ارباب محمود علی. اجازه راکړئ، د الله پامان.